اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مرابولم. په دې خبرونه کې د سیمه او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ ونیس پروګرام هم لرو. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه د اسرار العالم مومن نوارو.
اول د خبرونو لندیز. د هند او پاکستان د بهنو چارو چارواکي وای د دوه ملکونو ترمنځ خبرې ترې په کار ده چې دوام ولري. په مردان او کراچۍ کې 14 شوي او دوه تنه یې جوبل کړي دي. په لاهور کې د امریکایي کس لخوا د وژل شوي یو کس مېرمنې ځان په خپله وژلې دي. او په مصر کې د اپوزیشن غړي وای له حکومت سره لیده کاته یې مثبت او قد څه نتیجه یې نه ده ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې په کار ده چې دوام ولري. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټري سلمان بشیر او د هند د بهرنیو چارو د سیکرټري میرمن نیروپاما راو ترمنځ له لیدو کتو وروسته مخه ته راغلي دي. د دې چارواکو ترمنځ د لیدو کتو په داسې وخت کې شوې دي چې دواړو د بوټان په پلازمینا تیمپو کې د جنوبي ایشیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د سازمان په غونډه ګډون کړی وو. دوی دواړو پر دې سلا شوي چې د پاتې ستونزو د هواري لپاره د هند او پاکستان ترمنځ په ښه نیت خبرو اترو ته د دوام ورکولو اړتیا ده. د یادونې وړ ده چې د دې چارواکو ترمنځ د دې لیدو کتو موخه د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ملاقات ته لاره هوارول دي. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستي ځل د 2010 کال د جولای په میاشت کې په اسلام آباد کې سره لیدلی وو چې بیا یې غونډې کومه نتیجه نه وه ورکړې. د خیبر پختونخوا د مردان په ښار کې د سی ډي د یو دکان په خوا کې چاودنه شوې چې له امله یې کوم ځاني زیان نه دی شوی. دا چاودنه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودلو له امله شوې او شاوخوا لسو دکانونو ته یې زیان اړولی دی. بل پلو د کراچۍ په ښار کې هم دوه بېلابېلې چاودنې شوې او دوه کسه پکې ټپي شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال له وینا سره سم یوه چاودنه د ښار د لی مارکیټ په سیمه کې د عیدګاه تاڼې په خوا کې شوې ده او بل بیا د ملیر په سیمه کې له شاه لطیف تاڼې سره نږدې شوې ده. په لاهور کې د امریکایي کس لخوا د وژل شوي یو کس مېرمنې ځان په خپله وژلې دی. ویل کېږي چې د امریکایي کس ریمنډ ډیوس لخوا د وژل شوي فهیم په نامه کس مېرمنې له دې کبله زهرجنې ګولۍ خوړلې وي چې د دې په فکر د پاکستان حکومت به ریمنډ ډیوس خوشي کړي. نوموړي پرون سهار دغه زهرجنې ګولۍ خوړلې وي او تیر ماښام یې په روغتون کې سا ورکړه. د یادونې وړ ده چې د امریکایي سفارتخانې کارکوونکی ریمنډ ډیوس د جنوري په 28 نیټه د لاهور په ښار کې دوه کسه په دې تور کې وژلي وو چې د هغه په خبره دې کسانو د ټوپک په زور د لوټلو هڅه کوله. ریمنډ ډیوس اوسمهال د پنجاب د حکومت په ولکه کې دی او د نوموړي پر ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده. امریکایي چارواکي یې د خوشي کېدو غوښتنه کوي خو پاکستاني چارواکي وایي چې د دې کس برخلیک به د پاکستان عدالت ټاکي. په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیده کاته یې مثبت وو خو څه نتیجه یې نه ده ورکړي. دوی وایي چې له مرستیال ولسمشر عمر سلیمان سره د لیدو کتو پر وخت داسې جوړجاړي ته ونه رسېدل چې د دوی غوښتنې دې پوره کړل شي. په دې هېواد کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ دا لیده کاته د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د هغه ولسي پاڅون په 14 ورځ ترسره شو چې له نوموړي څخه د استعفا غوښتنه کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پر دې سلا شوي دي چې د ججانو او سیاسي مشرانو یوه داسې جرګه جوړه کړي چې هغه د حالاتو جاج واخلي او د اصلاحاتو وړاندیز وکړي کوم چې به د روان کال د مارچ د میاشتې تر لومړۍ اونۍ پورې عملي کړل شي. په عین حال د دې هېواد د پلازمینې قاهرې د تحریر په چلو لاره کې مظاهرچیان په احتجاج کې د وژل شوو ورځ منځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې د پخوا پرنګ د حالاتو راتله امکان نه لري. هغه ویلي دی باور لري چې په مصر کې اوس د بدلون وخت دی او د هغه په وینا د هیواد به بیرته پخوانی حالت ته ستون نشي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ولسمشر اوباما ویلي چې ولسمشر حسنی مبارک په دې پوه دی چې د روان احتجاج په جواب کې څه وکړل شي. د بجندلو وسلوالو کسانو نن د دوشنبه په ورځ د بلوچستان صوبې په بولان سیمه کې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو په سامان وړونکو ټینکرو وسلوال برید کړی چې پکې د یادو شوو ځواکونو دوه تیل وړونکي ټینکرې له منځه تللي دي. د سیمې د پولیسو په خبره وسلوال تر برید وروسته د پیښې ځای څخه تښتېدلی دی. د لاور خار په موچی دروازه سیمه کې د یوې پلازې دننه د اور لګیدو له امله تر شلو زیات کسان جوبل شوي او وو ودانو ته زیان رسیدلی دی. د اور لګیدو وجه تر دې دمه نه ده معلوم شوی. د پاکستان د قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د مشال ریډیو د خبریال له مخې د پېښور په بډابېر سیمه کې د سختو بارانونو له امله د یو کور چتره پرېوتو په پیښه کې یو 8 کلن ماشوم وژل شوی او مور پلار یې جوبل شوی دی. بلخوا په سوات کې هم د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ روانه ده چې له وجې د کالام بحرین لاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو خبرونه د اسرار العالم مومن نو اوریدل په دې خبرونه کې تاسو لپاره مونږه د ریپورتونه راغون کړی دي. د پاکستان د بارنیو چارو سیکرټری سلمان بشیر د هند د بارنیو چارو سیکرټری سره په بوتان کې د لیدلو وروسته ویلي
زمونږ د دوانو ترمنځ چې کمی خبرې ترې وشوې د هغې په حق له به زه دا ووایم چې دواړه ملکونه په دې خبره متفق دي چې د هر قسمه شخړې حل د خبرو اترو د لار راویستی شي.
امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس چې د دوه کسانو د قتل په تور کې نیول شوی دی پرې کارپوهان وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په ستراتیژیکي تعلقاتو باندې اثر کولی شي. د قبایلی سیمو مشران او خلک وایي که څه هم حکومت د فاټا په نظام اف سی آر کې د بدلون راوستلو فیصله کړې خو دا بدلون نه راوستل غواړي.
د آزادی قبایل له ایس ویدنه نه ملو شوی دا ترامیم چې سونه کیږي دا د دوی خپل غرض وي. ایس کې سم اصلاحات د دې ګورنمنت د منشور حصہ نه ده او نه دوی په قبایلو کې چرته اف سی آر ختمول غواړي.
د دې ترڅنګ 19 پروګرام په ماسه تیر شو وطن هم لرو اوریدل مه هیروئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. د پاکستان او د هند بهرنیو چارو سیکرټریانو د بوتان په سرخار تیمپو کې د یو بل سره لیده کاته کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر سلمان بشیر او د هند خارجه چارو سیکرټری نیروپما راو په دې رضا شوی دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې مسلې هواریدلی شي. د پاکستان او هند ترمنځ اوه میاشتو وروسته د مذاکراتو دا لړۍ شروع شوې ده. په دې اړه د احمد الله رپورټ.
پاکستان او هند ترمنځ قریبا و میاشتې وروسته یو وار بیا د مذاکراتو لړۍ شروع شوې ده او دې لړکې 13 ورځ د بوتان سرخار تیمپو کې د دواړو ملکونو د خارجه سیکرټرانو په کچ ملاقات وشو. تیر کال په جولای میاشت کې د هند خارجه وزیر ایس ایم کرشنا د پاکستان دوره کړې وه چېرته چې نوموړي د خپل پاکستانی هم منصب شاه محمود قریشي سره لیده کاته کړي وو. په ملاقات کې په ممبئی حملو او د کشمیر په شخړې څه مثبت پیشرفت نه کېدو له وجې د 13 میاشتو نه د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو څه لیده نوشوی. خو 13 ورځ د پاکستان خارجه سیکرټر سلمان بشیر په تیمپو کې د هند خارجه سیکرټر نریپ ماراو سره لیده کاته وکړه. د ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې سلمان بشیر وویل
زمونږ د دواړو ترمنځ چې کمی خبرې ترې وشوې د هغې په حق له به زه دا ووایم چې دواړه ملکونه په دې خبره متفق دي چې د هر قسمه شخړې حل د خبرو اترو د لار راویستی شي او زه د ملاقات نه ډېر مطمئن یم او د مذاکراتو دا لړۍ دوامداره ساتلو لپاره به خارجه وزیر شاه محمود قریشی د هندوستان دوره کوي او زمونږ کوشش دی چې د مذاکراتو کې په ټولو شخړو نه صرف خبرې اترې وکړي شي بلکې د دې سنه حل هم راویستي شي.
کله چې موږ د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط سره د شاه محمود قریشی د هند دورې په حق له تماس ونیو نو د خپلو مصروفیاتو له وجې هغوی د خبرو نه ډډه وکړه. ولی خارجه دفتر د مطبوعاتو څانګې مشر انتصار سلهری مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د خارجه وزیر د هند دورې نیټه نه ده ټاکلې شوې او 13 ورځ کېدونکې ملاقات کې په دې خبرې اتفاق وکړی شو چې د دواړو ملکونو او د سیمې ترقۍ او سوکالۍ لپاره ضروري ده چې د ملاقاتونو دا سلسله دې جاري وساتلی شي. د خارجه چارو کارپوه ډاکټر محمد همایون وایي چې اوس دواړو ملکونه په دې خبره سلا شوي دي چې د شخړو حل راویستو لپاره د ملاقاتونو دا سلسله یو وار بیا شروع کړی شي.
ممبئی دا سلسله چې شوه وه نو هغه افغانستان مذاکرات ایک افشوی ہو پروز کال پتیم کو کہ یادار وزیر اعظمانو دا فیصلہ اکرا چی دا خبری اتنے با بیا شروع کرو اور آگوی مقصد بدا نہیں چیا رومبنے کامپوزیت ڈائلاغ با بیا شروع کرو اس با کوشش دا کو چی بے اعتباری اور مسٹرسٹ لیدری سی نو جولائی کی داد با فارن منسٹرز ملو شوی ہو خو آگا میٹنگ جو لحاظ سرا کامیاب ہو با تخکاری چی آگا نا پاس تا لکشان تی چینج را اگلے دے پا پاکستان اور ہندوستان پا دواڑوں کے آہوی دا اس محسوس کئی چھے خبریں نکول دا سفائدہ اچھاتا نرہ سہی
دیوی پختنی پا جواب کی چھے آیا دا وار شروع کی دن کی دے مذاکرات کے بعد کشمیر مسئلے او ممبئی حملوں پا شمول دنورو یوش میرشخڑو حل راویستو لپارا چھے مثبت پیشرفت اوشی نموڑے وائی
گولے چھے یوزل مذاکرات شروع شی نو کی دے شی جدے دورز ویل اوپن یو خو دا ممبئی دا کیس پا سلسلہ کے پاکستان تا اس پکار دے چھے سنہ سزا سے مثبت ون تھے ایکشن والی چھے دا ہندوستان دا تسلو شی اور دا ہندوستان دا طرف دا کشمیر پا معاملہ کے خبر اترے ہم مخی کی دے شی خوزا ما پا خیال کے اس چھے دے دی با مذاکرات شروع کی اور اصلی فائدہ پا دے کے دا کے مذاکرات پا بحال شی خوز دا نگنم چھے سزا سے پروگریس پا ہوشی دا بمبئی فرنٹ باندے یا دا کشمیر فرنٹ باندے نو ما تخکاری چھے یوزر جے مذاکرات شروع شی نو کی دے شی چھے دے پیسیفک ایشیوز باندے رو رو پیشرفت ہوشی
یادونی ولدہ چھے خارجہ سیکتر سلمان بشیر دا وقت دا بوٹان پا دورہ دے چرتا چھے بہاگوی دا سبانہ پا تیمپو کی شروع کی دون کی دورزنی سار وزارتی کونسل کی گڑون کوی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو دمینی او رنا زیرے
د امریکایي وګړي ریمن ډیویس گرفتاری له وجې په پاکستان باندې د اولس او د امریکا له خوا فشار دی. دغه امریکایي سورځ وړاندې په لاهور کې د دوه کسانو د وژلو په تور کې نیول شوی او پرې عدالتي کاروایی روانه ده. کارپوهان وایي چې د دې اثرات د پاکستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکي تعلقاتو باندې هم پرېوتی شي. په دې اړه د انیس اجمل رپورټ دی. امریکایی وګړی ریمن ډیویس چاچی تیر سروز روان دی دو پاکستانی کسان وجلی وو. د هغې په هکله د پاکستانی پوهانو لخوا ویل کیږي چې د ریمن ډیویس د نیولو وروسته په پاکستان د امریکې له طرفه ډیر فشار دی. د پاکستان بعضی پوهان وایي چې د ریمن ډیویس د کیس له وجې د پاکستان او د امریکې په ستراتیژیکي تعلقاتو باندې هم خراب اثر پرېوتی شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی هم پیدا کېدی شي. د بهرنیو چارو کارپوه طارق فاطمی وایي چې پاکستان او امریکې دواړو هیوادونو لا دا معامله په داسې توګه حل کول پکار دي چې دې سره د پاکستان اولس د امریکې خلاف نشي. هغه زیاتوي
ریمن ډیویس کې ایکشنز کی وجہ سے دو پاکستانی انوسنٹ انڈیویجول جو ہے وہ
ددی لوجی اولس غصہ او خفا دی. خود امریکی او پاکستان ترمیان اڑکے پخوانے او مضبوطی وی او دوانا ہے و دونا اس دیتا سٹریٹیجک ملگرتیا ہم وئی نو دا سی قسم پی خلا سیاسی او جذباتی رنگ ندی ور کول پکار دا معاملہ دا پاکستانی او نڑیوالو قانونو تر مخا حل کول پکار دی او زما پا خیال دا معاملہ پا داسی طریقے سرا حل کول غواڑی چی دے سرا اولس دا امریکی خلاف ہم نشی.
بلخوا دا بہرنو چارو کارپوہ بیرسٹر زائد سعید وائی چی دا ریمن ڈیویس دا معاملے لوجے دا امریکہ او پاکستان ستراتیجیکی تعلقات باندھے تر سہدا خراب اثر ہم پریوتیشی. حغیز یاتوی اسلام آباد کے دا امریکی سفارتخانے عارضی بیان ہاغلی کوٹنی وائی چی امریکہ خپل پورا کوششوں کی چی دا دوڑو ہیں وادونو ترمیان سا ستراتیجیکی تعلقات باندے سخراب اثر پرینوزی. بل طرف تا دا امریکائی وگڑی ریمن ڈیویس دا خوشی کی دو دا گنگو سور وستو دا وجلشوی فہیم قربدان ہم سان وجلے دے اور سرا دا فہیم رور پاکستانی حکومت تا دا دڑکی ہم ورکڑی دی چی کا ہگی تا انصاف ورنکڑے شو نہ ہگی با ہم خپل زان وجنی. انیس اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد.
او د انیس اجمل د رپورٹ نو وروسته اوس تاسو پام را ګرځو د ریمن ډیویس په اړه یوې تبصرې ته چې زموږ همکار داود خټک لیکلی ده.
نن سبا د پاکستان د میډیا او سفارتي حلقو ترڅنګ د ولسی وګړو او سیاستدانانو او په ځانګړي توګه د مذهبي سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې خبره تود بحث روان دي چې د امریکایي وګړي ریمان ډیویس چې د دوو کسانو د وژنې په تور د پولیسو لخوا نیولې شوې دي سره سم معاملې وکړي شي. په پاکستان کې او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په مذهبي ګوندونو کې د امریکا ضد جذبات په پام کې نیولو سره د پاکستان حکومت که څه هم د ریمان ډیویس په اړه په سرکاري توګه څه خبرګون نه دی واضح کړی، خو دې سره په دې هم نه دی توانېدلی چې په څرګند توګه ولسته د ویانا کنوینشن چې بهرنیو سفارتکارانو ته په داسې حالاتو کې د کومو سره چې ریمان ډیویس مخ شوی دی بخښنه ورکوي او یا یې د ملک نه شړي هیڅ نه دی ویلي. بهرنی سفارتکارانو ته د ورکړې شوی استثناء په لړ کې د ویانا کنوینشن چې په کال 1961 کې لاسلیک شوی دی تر مخه غړي هیوادونه د دې خبرې پابند دي چې دا کنوینشن عملی کړي. د پاکستان په لاهور ښار کې د امریکایي وګړي ریمان ډیویس چې ویل کېږي سفارتي ویزا لري سره مخې ته راغلي واقعیا د نړۍ یا د پاکستان په تاریخ کې سیاوازینه پیښه نه ده. د لاسته راغلي معلوماتو په اساس د کال 1999 تر کال 2004 پورې د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د دې نوعیت 122 پیښې رامنځته شوې دي چې په زیاتره پیښو کې بهرني سفارتکارانو ته معافي ورکړې شوې ده او یا خپلو هیوادونو ته لیږلې شوې دي چرته چې د دې پر ضد مقدمې چلولې شوې دي او د جرم ثابتېدو په صورت کې ورته سزاګانې ورکړې شوې دي. د مثال په توګه د 2001 کال د جنوري په میاشت کې د کینیډا په اوټاوا ښار کې یو روسی سفارتکار په خپل موټر د یوې 50 کلنې ښځې د وژنې په تور ونیولې شو. د کینیډا او روسیې ترمنځ د خبرو اترو وروسته د کینیډا حکومت د ویانا کنوینشن لمخه دغه سفارتکار روس ته اوسپاره چرته چې هغه ته د مقدمې وروسته 4 کاله د بند سزا ورکړې شوه. د سفارتکارانو پر وینا هر هیواد پابند دی چې په پوره ډول ویانا کنوینشن ته احترام ولري او د دې موعدې په ټولو ټکو پوره پوره عمل وکړي چې دا شان د هر هیواد سفارتکار چې په بل هیواد کې کار کوي د دې لوزنامې نه برخمن شي. د سفارتي چارو ماهران وایي چې د سفارتکارانو لپاره استثناء او ځانګړي اسانتیاوې داسې خبرې دي چې دا په عدالتونو کې نه بلکې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو ترمنځ ترسره کیږي. په کال 1998 کې د آسترالیا په کیمبرا ښار کې یو امریکایي سفارتکار یو ښځه په موټر ووهله چې په نتیجه کې هغه مړه شوه. د ویانا کنوینشن لمخې د آسترالیا حکومت دغه سفارتکار له خپل هیواده اویست او امریکا ته یې وسپاره. په کال 1999 کې د جارجیا یو سفارتکار د امریکا په نیویارک ښار کې یو 15 کلن جینۍ په موټر ووهله او مړه شوه. د امریکا د حکومت په غوښتنه د جارجیا حکومت د خپل سفارتکار نه د سفارتي بخنې حق واپس واخیستو. نوموړي ته په امریکا کې د مقدمې وروسته د 20 کاله بند سزا واورول شوه، خو د 3 کاله بند وروسته جارجیا ته وسپارل شو. په کال 1994 کې د بریتانیا په لندن ښار کې یو لیبیایي سفارتکار د یو بریتانوي سپاهي د وژنې په تور تورن وګرځیدو، خو د ویانا کنوینشن لمخه دغه سفارتکار لیبیا ته وسپارل شو. د یو راپور نه دا هم څرګندېږي چې پاکستان هم د سفارتکارانو د استثناء په اړه د ویانا کنوینشن نه برخمن شوی دی. د پاکستان د ډان ورسپانې د یو راپور تر مخه په کال 1995 کې د پاکستان یو سفارتکار د یو یورپي هیواد نه اغه وخرا اوستې شو چې د نوموړي په سوټکیس کې هیروئن اومیندې شو. په دې تناظر کې که د ریمان ډیویس کیس ته وکتل شي نو دا ویل به ګرانه نه وي چې د ډیپلوماتیک پاسپورټ په لرلو سره نوموړی د ویانا کنوینشن لمخه دا حق لري چې بې له کومې مقدمې خپل هیواد ته وسپارل شي. د سفارتي چارو ځینې ماهرین دا نظر هم لري چې د هغه خبرو پرته چې ریمان ډیویس قانوني او یا غیر قانوني وسله لرله د هغه گرفتاري د ویانا د کنوینشن ضد عمل دی. یاد دی وی چې ریمان ډیویس چې یو امریکایي وګړی دی او د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر رحمان ملک پر وینا ډیپلوماتیک پاسپورت لري، په لاهور ښار کې د دوو کسانو د وژنې په تور نیولې شوې دي. ویل کېږي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغه کسانو د ریمان ډیویس ته لوټلو هڅه وکړه. د راپورونو پر اساس ښاغلي ډیویس د خپل حفاظت په خاطر په دغه کسانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دواړه وژلې شول. ریمان ډیویس دا وخت د پاکستانی پولیسو په ولکه کې دی او د مقدمه په عدالت کې تر اوریدنې لاندې ده.
د ریمان ډیویس او د ویانا کنوینشن له مخې سفارتکارانو ته د ورکړل شوي استثناء په اړه د داود خټک مقاله تاسو واورید.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په خیبر پختونخوا د پاکستان په قبایلی سیمو کې بارانونو او د واورو ورېدو لړۍ اوس هم دوام لري. که څه هم د دې لامل موسم یخ شوی دی، خو د خلکو په ژوند باندې اثرات هم غورځولې دي. په دې اړه د شبیر جان رپورت دی.
تیر دو ورځو راهیسې دا بارانونو او واورو ورېدو لړۍ خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې موسم نور هم یخ کړی دی. تیرا ورځ شروع شوی د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ نن هم دوام لري. شمالي وزیرستان، باجوړ او مومند ایجنسیان علاوه سوات، کالا، مالم جبا، گلگت، چترال، ایبټ آباد، گلیات او د کشمیر زیاتره برخو کې د بارانونو علاوه پغرونو واورې هم ورېدلې دي، چې له وجې دغه سیمو کې مواصلاتي نظام، د تګ راتګ لارې، د ګیس او د بجلی نظام خراب شوی دی. شمالي وزیرستان سب ډیویژن رزمک کې د زیات واورې ورېدو له وجې رزمک ته تلونکي ټولې لارې دا وخت بند دي، او لارې د بندیز د وجې د خوراک سخت سینو سخت کمی مخې ته راغلی دی. دین علاوه زیاتره سیمو کې د خورې ګټانو را پرېوتو پیښې هم مخې ته راغلی دي او لارې بندې کړې دي. بلخو سوات کې نن په څلورمه ورځ تیزو بارانونه او بارونو باندې د واورې ورېدو لړۍ دوام لري. مالم جبا، مرغزار، میادم، مدین، بحرین، کالام او اترول کې اورې ورېدلې دي، چې له وجې یخنۍ کې سیواوالې راغلې دي. دین علاوه باجوړ او مومند ایجنسۍ کې د تیزو بارانونو او پرونو باندې د اورې ورېدو له وجې د پوځي عملیاتو او سیلاب له وجې بې کوره شوي اولسو په ستونزو کې نور هم سیواوالې راغلې دي. دیر ضلعه کې هم د تیزو بارانونو له امله دریا پچکوړه کې دا معمولی درجې سیلاب دی، او دغه سیلاب نوې جوړ کړل شوی سړک هم لوکړ دی او زیاتره لارې د تګ راتګ لپاره بند پې شوې دي. او ځایي خلک وایي چې دوی ته د خوراک څښاک سخت کمی نه علاوه یو شمېر ستونزې رامخې ته دي. د هزارې ډیویژن ایبټ آباد، مانسیرا، تورغر، بټګرام او ګلیات کې هم د تیزو بارانونو علاوه په غرونو باندې واورې هم ورېدلې دي، او د واورې ګټانو را پرېوتو له وجې زیاتره لارې بند شوې دي. ایبټ آباد او مری لاره هم د تګ راتګ لپاره بندې شوې ده. دغه سیمو کې اولسو او راغلي سیلګري ټول په خپلو کورونو او په هوټلونو کې بندېبند شوي دي، او د ګیس او د بجلۍ د نشوالي له وجې سخت اغېزمن شوي دي. د لوړو پرتو سیمو چترال، گلگت او اسکردو کې هم د تیزو بارانونو سره سره زیاته واوره ورېدلې ده. دا بارانونو دا لړۍ تیر درې ورځو راسې پېښور کې هم روانه ده، او د موسمیات د محکمې وینا تر مخه راتلونکي شواروس کې هم په بعضو سیمو کې د واورې ورېدو او د بارانونو لړۍ به دوام لري. تېر ورځ د پېښور بډبېرې بالیزۍ سیمه کې د تیز باران له وجې د یو تن د کور چت را پرېوتو پېښه کې یو اته کلن ماشوم په حق رسېدلی دی او مور پلار یې ژوبل شوي دي. بلخوا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سیلاب ځپلې بې کوره شوي اولس هم په خپلې خیمو کې د سخت یخنۍ او بارانونو له وجې سخت اغېزمن شوي دي، او دوی وایي چې د دوی خیمو ته هم اوبه راغلي دي، او د یخنۍ د بچ کېدو لپاره د دوی زنانه او ماشومانو ته هیڅ انتظام نه دی شوی. دا یادونه وړ ده چې قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې اپریشن ځپلي او سیلاب ځپلي اوس هم په کیمپونو کې د ژوند شپې سبا کوي، او موجوده بارانونو د دوی په ستونزو کې نور هم سیواوالې راوستې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په سواد کې د بارانونو او د واوري د واورو د ورېدو لړۍ روانه ده، چې له وجې د کالام بحرین سړک د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند شوی دی، او دغه سیمه کې په زرګونو خلک بند پاتې دي. په دې اړه د کالام ولس منګوره کې په یوه جرګه کې د حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ دی.
سوات کې د تیرو څو ورځو راسې د بارانونو او واورو ورېدو لړۍ روانه ده، چې له وجې د سوات پورته سیمې، کالام، بحرین او مدین سړکونه د تګ راتګ لپاره بند شوي دي. دغه سیمې وړاندې په جنگونو کې او وروسته د سیلابونو له امله سختې متاثره شوې. کالام ته حکومت په عارضي توګه رابطه سړک بحال کړی و، ولې د واورو ورېدو او ځای په ځای ګټانو راغورځېدو له امله دغه سړک د تېرې یوې هفتې راسې بند دی. د سړک بندیز نه وړاندې د کالام یو شمېر خلک د دغې سیمو څخه کډې کړې وې، ولې اوس هم په دغه سیمه کې یو شمېر خلک بندي بندیوان شوی دی. د خلقو ستونزو په اړه منګور کې د کلام اوسیدونکو یوه جرګه وشوه چې پکې د حکومت څخه د مرستې غوښتنې وکړی شوې. په دغه اړه د کلام پخوانی ناظم حبیب الله ثاقب مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل،
یو هفته نه تقریبا کلام روډ بحرین نبره 35 کیلومتر مکمل طور باندې بند ده. نو هغه په وجه باندې هلته کم خلک محصور دی، هغوی اشیاء خوردنوج انتهایی قلت ده، او داسې د هلته والے سره هم میډیسن هلته نشته، ډاکټران هلته نشته، او داسې یو ایمرجنسی راځي نو هغه راتلو هیڅ امکان نشته بغیر د مرګ نه. هغه به هلته پاتې کیږي، یو هلته مري. نو هغه خلک چې کم هلته پاتې دي هغوی دپاره هیڅ انتظام د راتلو د پاکستان د نورو هغې سره رابطې سره ذریعه نشته. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې فوري طور باندې هیلیکاپټر سروس دې بحال کړي، هیلیکاپټر سروس وچلئ چې دغه ایمرجنسی چې کم دی زموږ مریضانو کم ایمرجنسی چې دی هغه زموږ بحال شي.
د کلام یو سپین ږیری چې ډېر په مشکلاتو د کلام څخه راغلی دی خپل حالات داسې بیانوي.
زما نوم محمد جان دی، او مونږ راغلي وو ته د پاره چې مونږ ته عوامو باندې ډېر تکلیف په دې وجه تکلیف دی. کال دولس میاشتو کې موږ کم دی دی د پوګ میاشتو یو فصل راځي، هغه کې هغه فصل هم تاسو د خپل پته لګېدلې چې هغه هم نه دی اغست. یو تکلیف عین دادا مونږ دی دی کې وروسته خدای پاک دغه عذاب راوست، هغه فصلونه هم یوړه. نو هغه نه وروسته بیا قدرت زمونږ هغه روډونه هم ټول بند کړه. نو روډ بند شو نو په دې کې مونږ لا ډېر تکلیف په دې وجه رالی، هلته کې مریضانو مې هلته راشن تکلیفې، هلته روډ مسله بالکل مونږ ته ډېر خراب. نو پیادل اوس د کلام نه د پارینو پورې پیادل مور نو مجبوری او مریضانی حق مریضان راوالو راز اوس موږ در دا جرګه مشران کم راغلی دی. نو موږ دا سوال حکومت ته کو چې زموږ د زر تزر او زموږ د روټ او د دې کاروشي.
کلام پخوانی ناظم امیر سید وای چې ترهګری کې د کلام خلقو د حکومت سره ملسته کړی و او وسلواله دغه سیبتا نو پرې خو دی. بیا وروسته سیلابونو د خلق متاثر کړل، ځکه اوس د کلام خلق دا توان نه لري چې د خپل کورمو خصمانه وکړي.
کله چې طالبان په وخت کې د کلام قوم انتهایی نقصان کلام قوم ترالی چې ولې چې د غریب خلک دی زمونږ هلته ټول دار مدار زراعت توریزم باندې دی. کله چې د دهشتګردي دغه لهر رالی نو هغې کې زمونږ د توریزم او زراعت مکمل تباه شي. هغې نه پس چې د پاک آرمی چې کوم کامیاب اپریشن وشو هغې نه پس دا خلک ایله خپل هغه خپو باندې ودرېدلی وو چې په دې کې د الله طرف نه یو آسمایش په مونږ باندې رالی، هغه د سیلاب په شکل باندې. نو سیلاب شکل چې تقریبا د سیلاب وشو اته میاشتې وشو او د کلام خلکو چې کوم هغه دار مدار و کوم آمدنی هغه ذریعه چې ونو هغه مکمل تباہ و برباد. کله د کلام قوم زیاتر لکه زراعت دی، نو زراعت د سیلاب د وجې نه مکمل تباہ و برباد دی. هغه د وجې نه دا غریب خلق هلته اوس خلقو ته بالکل هلته کلام کې اوسېدل د کلام د پاکستان سوټزرلینډ هغه ته ویلې کېږي. نو نن افسوس خبره دی چې هغه یو ویران هلته پراته دی، هلته نه د حکومت طرف نه د خلقو سره تپوس شته او نه هلته نور داسې څه شته چې هغه خلقو هلته خپل روزګار وکړي او خلق هلته وخت تیر کړي. اول د کلام کې د خوراک اسکاک د مزدوری نور داسې زرین اشته چې زموږ غریب خلک هلته گزاره وکړي.
د کلام هوټل اسوسیشن جنرال سیکرټر رحمت الدین صدیقی زیاتوي چې حکومت پاکستان خود دوی مرسته نه کوي، خو امریکایي حکومت دې بیا د دې سیمې زپلای شي خلکو لپاره مرسته روانې کړي.
کم خلک چې هلته پاتې دي په دې وخت کې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې حکومت دا اعلان کړو چې کله چې واورو شي دا روډ بند شو دې خلکو لپاره مونږ هلی سروس انتظامات کوو او اوس پورې هلی سروس نشته. او زمونږ د امریکای حکومت ته دا درخواست دی ځکه چې مخکې هم هغه زمونږ مدد کړی دی شنوک هلیکاپټر په ذریعه څلور میاشتې سروس کړی دی. اوس هم زمونږ د کلام د قوم د امریکن ګورنمنټ او دنیا ته اپیل دی چې هنګامي بنیاد باندې هلی سروس دی شروع کړي چې هغه خلکو ته راشن، هغه خلکو مریضان، هغه ځای نه ویستل، هغه میډیکل کیمپ او دا انتظامات دی وکړي.
د کلام موجوده حالاتو او د خلکو ستونزو په اړه چې کله د دغه سیمې نه د صوبایي حکومت غړي ایم پی اے جعفر شاه څخه پوښتنه وکړه شوه نو نوموړي په دغه اړه ویل،
دا چې رچې کلام مین کلام روډ هغه لپاره ډر شوی دی سروې هم شوی ده تیر هفته کې او چې څنګه موسمي حالات فیوریبل شي ان شاء الله کار به شروع شي. دې سره سره چې پینسل سره نما اسپیشل فنډ هم راغستې ده هغه زور لپاره کوم چې ارزي ټریک دی د دې ګورنمنټ لپاره نو هغه هم تر هفته کې ان شاء الله چې پینسل سره نن راغلی انګلینډ نو واپس یو ورځو کې بغیر دې چې پاره باندې هم کار شروع شي.
دا وخت ټول سواد کې د بارانونو لړۍ روانه ده او په غرونو د واورو ورېدو له کبله د کلام نه تر مدینه پورې شپېته کیلومتر سړک د تګ را تګ لپاره بند شوی دی او د موسمیاتو محکمه وایي چې دغه لړۍ به راتلونکي څلېرویشت ګڼو پورې جاری وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په ما څه تیر شو وطن.
اوریدونکو اونیس پروگرام په ماسه تیر شو وطن به د دې پروگرام په پای کې تاسو واورئ او اوریدلې مه هیروئ. که تاسو انټرنیټ لرئ نو په www.mashalradio.com باندې هم د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. د دې ترڅنګ په میډیم ویو یا په منځني سپو شپږ سوه یوویشت میټرو باندې هم تاسو مشال ریډیو اوریدئ شئ. دا وخت په پیښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې کېدو کې دي. لنډ خبرونه به د اسرار عالم مومند واورو.
د هند او پاکستان د بهرنو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې په کار ده چې دوام ولري. په هنګو کې د پولیسو یو ګاډی د ناڅرګند اړخه په مزایل داخل شوی چې ورکې یو ایس آی وژل شوی او اووه پولیسوالا جوبل دي. په لاور کې د یو ګودام دننه لګیدلی اور کې تر شلو زیات کسان جوبل شوي دي. په مردان او کراچۍ کې چاودنې شوي او دوه تنه یې جوبل کړي دي. او په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لید کاتي مثبت خو څه نتیجه یې نه دا ورکړي.
لند خبرونه تاسو ده اسرار العالم منو اوریده. اوریدونکو د مصر په اړه اوس یو مطبوعاتي کتنه لرو. په مصر کې تر ټولو لوی حکومت مخالف ګوند اخوان المسلمین چې پرې بندیز لګول شوی دا مهال په ملک کې د روانې سیاسي نارامې ختمولو په خبرو اترو کې شریک شوی دی. په دې خبرو اترو کې یو شمېر نور سیاسي مشران او کارپوهان هم برخه اخلي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګ ریپورت زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د مصر مرستیال صدر عمر سلیمان په مصر کې روان د دې لسیزې بدترین سیاسي ناآرامي ختمولو په غرض د حکومت مخالفه ګوندونو ترڅنګ د مذهبي ګوند اخوان المسلمین د مشرانو سره لیدل کتل کړی دی. په دې خبرو کې د وړو وړو سیاسي ګوندونو مشرانو، سیاسي کارپوهانو او د حکومت مخالفه نماینده محمد البرادی هم برخه واخیسته. د دې خبرو اترو نه وړاندې اخوان المسلمین ویلي وو چې دوی به په دغه موقع د مظاهره شیانو لخوا د صدر حسنی مبارک د واکمن نه ختمولو خبره راپورته کوي. د بنیاد پهله مذهبي ګوند اخوان المسلمین او حکومت ترمنځ دا خبره ډیره موده پس په اول وار کیږي. په مصر کې د مظاهرو وروسته صدر په حکومت کې بدلون او یو شمېر اصلاحات راوستل خو دوه اتیا کلن حسنی مبارک واړی د خپل دیش کلنۍ واکمنۍ موده د خپل اخیری وار چې روان ستمبر کې ختمیږي پورې وغځوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن په محتاط توګه د خبرو اترو د مرستې پیشکش کړی دی خو پکې د مذهبي ګوندونو د ګډون په اړه خبرداري ورکړی دی چې دا خبرې اترې څوک د خپل ایجنډې د پرمختګ لپاره ونه کاروي. خو په حالاتو خبر ځنې کارپوهان وایي اخوان المسلمین دومره سخت دریزه ګوند نه دی څومره چې ګڼل کیږي. په مصر کې د وایس آف امریکا مشره الیزابت ایروټ وایي
زما په فکر څوک هم چې په مصر کې د اخوان المسلمین په اړه باوري نو د هغوی پام حماس او دا راز بیا د القاعده په لور لاړ شي، ځکه چې دغه هم په مصر کې د جوړ کړی شوي تنظیم خورې شوي څانګې دي او ځینې غړي یې په تشدد کې هم ککړ وو، خو وروستو دا تنظیم په یو ټولنیز غورځنګ کې بدل شوی دی او که څه هم دوی مصر په یو اسلامي ریاست کې بدلول غواړي خو دوی ویلي چې ښځې به په مخ پټولو نه مجبوروي او په دې وروستو کې دا هم ویلي چې دوی یو جمهوري او فلاحي ریاست جوړول غواړي.
اخوان المسلمین د 2015 کال په پارلماني انتخاباتو کې 40% چوکۍ ترلاسه کړې وي او په دې وروستیو انتخاباتو کې یو چوکۍ هم نه وګټلې. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې حکومتي ګوند درغلې کړې وي، خو ایروټ وایي چې اخوان المسلمین ته د مصر خلک اوس هم په اوچت سترګ ګوري.
دوی اوس هم په هیواد کې ډېر مرستیال لري، ځکه چې د ولسی خیر ښېګړې یو شمېر کارونه چې حکومت یې ترسره کولو کې ناکامه دي دوی یې کوي. دوی سکولونه او اسپتالونه خلاص کړي دي او دوی ځینې ځایونو کې داسې محلي تنظیم کړي چې هلته خلک ډېر په آرام ژوند کوي او دا ډېر مذهبي هیواد دی. نو که څه هم په دوی بندیز لګېدلی دی، خو ښکاره خبره ده چې دلته مذهبي ګوند اخوان المسلمین ډېر احترام لري، خلک په دوی باور کوي.
has given it a certain amount of respect and people rely on it.
د حسن مبارک د اخوان المسلمین سره خبرې شروع کول خای چې د نوموړي د حکومت وروسته د هیواد واکمنۍ کې دوی لوی کردار ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت مخالفه مظاهرې لا هم دوام لري او په زرګونو خلکو د قاهره په التحریر چوک کې ډېرې اړولې دي. دغه مظاهره چانو رویټرز خبری اجان سره د خبرو پر مهال ویلی دی دوی به تر هغه مظاهره نه ختموي تر څو چې حسن مبارک په چوکۍ نه وي پریخي.
مونږ دلته د مصر د صدر په ضد د احتجاج په توګه راغلی او تر هغه بدلته یو تر کومه چې صدر د ملک نه وي پریخي.
د دې ترڅنګ یو شمېر بانکونه هم په اول وار خلاص کړی شوي دي چې د دې مظاهرو له امله د تیرو دوو هفتو راهیسې تړل شوي وو او ګڼ شمېر خلک چې وړاندې د خپلو پیسو په اړه فکرمن وو دا وخت یې بانکونو ته روان دي.
او اوس هم د مصر په اړه یو مطبوعاتي کتنه لرو. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په مصر کې کوم قسم بدلون به د خلکو او خاص کر ښځو په ژوند څه اثرات غورځوي او که چېرې په دغه هیواد کې یو جمهوري حکومت راشي نو دا به په څه ډول وي. تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
په نیویارک ټایمز کې نیکولس کرسټوپ لیکي په 1909 کې په ایران کې غټ بدلونونه راغلل او له دغې له وجې د ښځو او اقلیتي ډلو حقوقو ته هم سخت زیانونه ورسېدل چې د دغې اثرات په ټولو سیمو وغورځېدل او بیا په 1909 کې په شرقي یورپ کې داسې بدلونونه ولیدلی شول چې له امله یې باثباته جمهوري حکومتونه په وجود کې راغلل. نو اوس پوښتنه دا ده چې د مصر د روانو مظاهرو تجربه د 1909 په رنگ وی او که د 1909 د دې په اړه څوک هم په یقین سره نشي ویلی چې په مصر کې به حالات په کوم لورځي او نتیجه به یې څه وي. لیکوال کرسټوف وای د مصر په تحریر چوک کې د یوې اونۍ د تیرولو په دوران کې به یې کوشش کولو د ولسمشر حسن مبارک د پلویانو نه ځان بچ وساتي او د هغه مظاهرچیانو سره پاتې شي چې د زغم او برداشت کار اخلي. خاغلی کرسټوف زیاتوي په مظاهرو کې د حسن مبارک پلویانو د خبریالانو سره ښه رویه نه لرله نو ځکه د هغوی نه ځان د لرې ساتلو کوشش کوو او په تحریر سکوئر کې چې د تبا کله هم لږ وخت ملاوېدو نو خپل قلم او کاغذ به یې راخیستو چې د خلکو خبرې ولیکي. لیکوال وایي د به دا کوشش کولو زیاتره د ښځو او اقلیتي ډلو نه تپوسونه وکړي چې دوی روانو حالات تو تا سنگوری او کله چې به دا پښتنه کوله حسنه چې مصر کې دا هلې ځلې یو ښه بدلون رانولي نو بیا به سکیږي. د دې پښتنې په ځواب کې به اکثره خلکو د تا ډیر بد وکتل او ځواب به یې دا وو چې دا به د دوی په ملک کې یو ښه جمهوری بدلون راولي ځکه چې دوی هم پر دې یقین راوتلی دي. شیرین چې د پوهنتون یوه پروفیسره دا وایي که چیرې جمهوری حکومت راشي نو دوی به کله هم چا دا اجازه ورنکی د دوی حقوق ته پخو لاندې کی. شیرین وای امریکا د اخوان المسلمین په واک کې د راتلو په اړه اندېښمنه ده خو دوی د دې ډلې په اړه داسې فکرمندي نه لري چې ګینه د داسې ډلو په واک کې د راتلو سره به د ښځو کار روزګار او یا د ژوند په نورو خبرو بد اثرات وغورځيږي. د شیرین په رنګ یو شمېر خلک د حسن مبارک د مغرب پلو پالیسو او د یو درغله حکومت ته چلولو مخالفت کوي خو داسې ډلې لکه اخوان المسلمین به هله په خلکو کې خوښي بایلي چې کله دوی په اصل کې د ملک نظام چلولو سره مخامخ شي. لیکوال وایي په قاهره کې د یو داسې خزنه پوښتنه وکړه چې ښه فیشن یې کړی وو او یوه روښان فکره ښځه معلومېده چې آیا د اخوان المسلمین په واک کې راتلل به د مصر او د نړۍ د امن لپاره د خطرې وړ خو نه جوړېږي. د هغې ځواب و کېدای شي خو زیاتوي د دې په فکر په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند حکومت هم د نړۍ د امن لپاره ښه نه و ګرځېدلې. خاغلی کرسټوف وایي د یو سوداګر حامدی نه تپوس وکړو په مصر کې د جمهوریت راتلل به د اسرائیل سره په سیاسي اړیکو څه اثر خو نه غورځوي او یا د تیلو قیمتونه خو به نه بدلیږي. خاغلی حامدی په ځواب کې د ته وویل منځنی ختیځ یوازې د تیلو لپاره نه دی، د دې ځای خلک هم داسې انسانان دي لکه څنګه چې د امریکای خلک دي. دوی د امریکایي ولس نه کرکان نه کوي خو غواړي دوی هم د امریکایي خلکو په رنګ ترقی وکړي او پر مخ لاړ شي. نو آیا ګینه داسې کول یو جرم دی؟
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت لخوا دا اعلان شوی چې د قبایلی سیمو نظام اف سی آر کې به بدلون راولي او په فاټا کې به اصلاحات هم راوستل شي، خو په دې اړه قبایلی خلک ناامید دي او وایي چې حکومت د دې سمه پاملرنه نه کوي. په دې اړه ځینې قبایلی خلکو او ځایي مشرانو د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د ډیر مودې راهسې داسې اعلانونه رامنځته کیږي چې دوی به د قبایلی سیمو نظام اف سی آر کې ترمیم کوي او د قبایلی سیمو موجوده سیاسي او انتظامی حالت به هم بدلوي. خو ولې قبایل وایي چې لا تر اوسه پورې په دې حق لباندې موجوده حکومت هیڅ ګامونه نه دی پورته کړي. دوی وایي چې د اتلسم او نولسم آئینی بدلونونو د لارې یو شمېر خبرو حل راوستای شو، خو ولې په دې مهال هم د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په حق لباندې هیڅ خبرې اترې اونه شوې. په قبایلی سیمو کې د موجوده حکومت د اصلاحاتو د اعلانونو او په دې سیمو کې د اف سی آر د نظام په حق لباندې د دغو سیمو قبایلی مشران او د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي یو څو تنان مشال ریډیو ته وایي.
زه اکرام الله جان کو خیل یم. نو دا خو پکار دی چې دغه نظام آئینی بدلون نمخ کے پا قبائلوں کی حکومت دا سی جرگے کڑے وائی دا سی خبرے کڑے وائی چیارا تاسو سواڑے لکا حکومت پا خپلا بکی مخلص نہ دے.
زمانم اقبال افریدی دے اوز تحریک انصاف پارٹی سر تعلق ساتم. قبائل اغا قبائل چی کوم دا پاکستان دا پارا پا مین جنگونو کی لڑاو شوے دے و اغا خپل زان و خپل بچی دے جنگونو دا پارا وقف کڑی و اغی پا کی شہید شوی دی. اغا خل نن نظر انداز دی مغه قانون په دی باندې لاګو دي کوم چې آزادۍ نه وړاندې وو د آزادۍ قبایل لا ایس ودن نه ملو شوه. دا ترامیم چې سونه کیږي دا د دوی خپل غرض وی خپل لالچ وی دی بداغو کی ترامیم بو کی ایس کې سم اصلاحات د دې ګورنمنت د منشوري سنه را او نه دوی په قبایلو کې چرته اف سی آر ختمه ول غواړي او نه دلته اصلاحات نه پیږي.
سید ولی شاہ فریدی دے پر مسلم لیگ نون دے ٹول فاٹا سیکٹری اطلاعاتی نیت تے اف سی آر نزخ خباری ہم چی اف سی آر تشہ دے منگر اسم و رواج دے اغا دے نو لزل لگے تاریخی آواز سرطا ہے چی باز خلقی چی دے منگر اسم و رواج دے زی غول دا جواب برکوم چی اف سی آر چی کم دے دا فرنٹیر کرائم ریگولیشن دے دا ٹی سی آر ٹرائبر کرائم ریگولیشن ندائی.
موجوده حکومت څنګه کولای شي چې د قبایلی سیمو دا حالت بدل کړي؟ په دې حق لمو چې کلا قبایلی قانون پوه لطیف افریدی څخه وپوښتل نو دوی وویل
قبایلی خلک انساني حقوق نه لري، یعنی انسانانو د قطار نه مونږ وتی نو په پارلیمنت کې یو معمولي اکټ دوه کرخې یا څلور کرخې چې وړاندې شي نو په هغې باندې مونږ ته انساني حقوق ملولی شي او مونږ د فاټې نه فاټه کېدای شو، مونږ په صوبه کې حق لرلی شو. هغه چینج ته سره دست د پاکستان ادارې او اسټابلیشمنت تیار نه.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او په اف سی آر کې د بدلونونو نه راوستو په حق لمو چې کله د پاکستان واکدار ګوند پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي او د قومي اسمبلی د پاره د قبایلی سیمې نه منتخب شوی غړي اخونزاده چټان نظر واخیستو نو دوی په دې حق لا وویل قبایلی ولسوای چې ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او په اف سی آر کې د بدلونونو په حق لباندې کړې ژمنې پوره کړې. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
که پښتو وایې مشال ریډیو واوره.
په ډیر اسماعیل خان کې خلک وایي نن بیان د حکومت په مقرر شوی ریټونو باندې روټه نه خرڅوي او دغه ریټونه په خپل سر سیوا کړی دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود په دې اړه تفصیل راکوي.
د ډیر اسماعیل خان اوس دین کې دواله ری چې دلته د حکومت له طرفه مقرر نرخونه وي څوک هم خیال نه ساتي او په دا رنګ سرغړونه کښې هغه ته نورچان د هر چا نه مخ شي دي چې کوم د کم وزن په خام اړۍ بیخي په زیات قیمت خرڅوي. د ډیر اسماعیل خان ځنې کسون ویایي
زما جمشید نوم دی دلته کې تنور والا چې کوم دی ډېر ظلم کوي لګیا دي 500 ګرامه روټۍ ورکې دي په 3 روپۍ سرکاري ریټ چې کوم دی هغه 100 ګرامه دی دلته کې بالکل تپوس نشته نه څوک پوښتنه کوي تنور والا چې کوم دی خپله مرضي را چې څه کوي هغوی مرضي را څوک تپوس وپوس نه کوي نه نیول شته نه تړل شته او نه سزا شته.
ما نام جی غریب نواز دلته چې تنوران دي ډېر ظلم یې لګولی دا روټۍ چې دا ډېره ګرانه خرڅوي وزن یې ډېر کوم او لبړ څنګ بچه یې لګېدلی دا څوک پښتنو والا نشته سرکار چې کوم ریټ مقرر کړی دی هغه وزن باندې دو روټۍ نه ملاوېږي.
نام میر نواز ده دا تنور وال مړۍ دي چې کومه د وزن یې کم دی پوره وزن په نر خرچوي پته نشته چې دې ملک پچې جوړېږي څوک د تنوري نه پوښتنه نشي کولی د غټیانو نه به څوک څه پوښتنه وکړي.
په دا لړ چې د یو تنور څښتن سرنګ وزر پېښوي د ده نه هم وار وایي.
زما نوم محمد نعیم ده په 2500 روپۍ باندې زه د اوړه راوړم یوه ګونۍ په 375 روپۍ باندې لرګو من راوړم 2000-2500 د بجلی بل ورکوم او 15000 روپۍ د ما د دوکان کرایه ده او ما سره چې کارګر کوم لګیا دي مزدوري ما سره کوي د یو مزدور د 4000 روپۍ د میاشتې دي بل مزدور د 4000 روپۍ 7000 روپۍ شوې او استاد ته 1000 روپۍ تنخوا ورکوم. مخکې ما کاروبارونه ښه وله مهنګایي دومره نه وله هر څه ارزانه وه مو مجبور یې کوم چې سرکاري وزن کم نه کړو او سرکاري ریټ نه کمه ډوډۍ ونه کړو په غلط باندې موږ وچلو زموږ نقصان ده.
مشال ریډیو چې په دا سلسله کښې د ډیسټرکټ فوډ محکمې اسسټنټ فوډ کنټرولر ښاغلي ظفر الله سره رابطه وکړه هغوی په دارنګ سپیناوی وکړه.
ډېره اسماعیل خان سي باقاعده د ډیسټرکټ کوارډینیشن په تعاون سره یوه نرخنامه جوړه کړې ده د روټیو دپاره دېژې د موږ اووه فوډ مجسټریټان ډیکلیئر یو او موږ وختن په وختن د بازار راوند کو 100 ګرام د روټۍ وزن مقرر دی په هغې 3 روپۍ مقررې دي څوک قانون خلاف ورزي کوي هغو ته باقاعده موږ سزاګانې ورکوو.
یاد دې وي چې د پخې مړۍ مقرر وزن برقرار ساتلو په غرض د ځایي حکومتي چارواکیو او ځینې عوامي مشرانو په شمول یوه کمیټي هم جوړه کړې شوې ده خو د دې باوجود هم تنورچان د کم وزن مړۍ په زیاته بیه خرڅوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې اوس وخت شوی دی دونیز پروګرام زم په ماسه تیر شو وطنه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې کوربه دی.
په ماسه تیر شو وطنه
نوم حاصل غواړو ځي خو نوم غواړو موږ ته بیا ډېر مسایل پېښېدی شي د دې په وجه باندې لږه موږ ته هم سره خطر پېښېدی شي په دې وجه موږ خپل نوم حاصل نه غواړو موږ د سوات یو.
دا سره توې په سواد کې تر ډېره وخت پورې جګړه ولا د فوج او د طالبانو ترمنځ ستاسو خپل خپلوان په دې کې په نخښه شوی دی وجلې شوی دی څنګه پېښه تاسو سره منځ سوي ده تاسو سره کومه پېښه سوي ده؟
دا شان نن په فیملی کې تاسو لیکل بلکې دا شان ته زمونږ یو رشتہ دارو د هغه خپلوانو کور ولګېد د فوجانو طرفه په ماټر باندې هغې فوجانو باندې دوه کسانو هغو ډزې وکړې د لیفټ سایډ نه په ډزې وشوې لیفټ سایډ نه طالبانو نو فوجان ولګېدو هغو د لیفټ سایډ په ځای باندې کلي ته رایټ سایډ باندې ډزې شروع کړې او پاتې یو کور ولګېد نو هغه کس چې دی هغه خبر شو نه کور ته ورتو ورته څلور کسانو پنځه کسه په هغه کور کې شهیدان شو او دا څلور کسان چې ورتلو نو فوجانو کښې دوباره ډزې شروع کړې او په هغه ځای کښې هغه ټول د 18 سال نه والا د 22 سال پورې کسانو هغه ټول په هغه کښې شهیدان شو د فوجانو د لاسه.
نو دا چې څوک ووژلی شو دا ټول دا څوک وو طالبانو که عام خلک
وو؟ نه دا عام خلک وو دوی د طالبان سره دا نه واسطه وه نه د فوجانو سره دا غیر جانبداره خلک وو نه طالبان سره واسطه وه نه په هغو پسې څه ویلي وو نه په فوج پسې څه خبره کړې وه نه څه ویلي وو دا غیر جانبداره خلک وو. نو دوی کله چې دغه کور ته کوم کور باندې چې ماټر ولګېد کور نو په یو جومات کښې اعلان وشو په یو سایډ باندې چې تاسو لکه کلي ته اعلان وشو تاسو را ووځئ په دې کور کښې مړي شوي دي او تاسو خود مخه دا مړي را وباسئ شهیدان را وباسئ. نو دا کوم کسان چې دی د کور دا کوم کس چې دی دی خبر شو ده په دې خپل کور ته منډې وهلې نو ورسره درې کسان نور وو نو دوی چې کور ته ورنږدې شو نو دغې فوجانو ډزې نه کولې فوجانو کښې دوباره بیا ډزې شروع کړې هم دا کسان ورتلو دی کونه من مليو بوت د خدمت د پاره ورتلو نو او به فوجان په دې شروع کې هغه سلور کسان چې دی هغه هم الله کې شهیدان کړ دی رقم چې شهیدان شو نو په دې وخت کې زمري جوګولو دمه اجازه نه ورکوو چې دا کسان یې اسپیټال ته رسول وي پر ورې نکړو کړتي ونه ولا او دا کسان چې د قشن دی پراته وو
نو دین علاوه یعنی دغه پیښه خو رامنځته شو دین علاوه ستاسو په چم گاوند کې یا پخپل خپلوانو کې نور داسې خلک وی چې هغه یا د طالبانو یا د فوج له خوا ځخه وجل سوي یا خپل طالبانو چرته ورته جیل ته وړل سوي نیول سوي
دغه شان یو واقع په بل کې تفصیل کړل یو کلی کې واقع راغلی و یو کور هغه د کور یو کچې دغه ګورنمنت جاب باندې د سنسرو د هغه په کور باندې هغه د ګورنمنت جاب هغه بالکل هم یو جګر د در خلکو چې نه د پوسټ سره او نه د طالبان سره د هغه په کور باندې د شپېډ چې ګرګې چې کړې د هغه په کور باندې ماټر راغې او په هغه کور کې نه کسانو ټول د کور په دې چې هغه نه کسانو هغه نه کسانو چې هغه شهیدان شو دغه شانتي واقع چې بل هم راغلو ځان سره رشتہدارو کې چې هغه د خپل سواد نه بهر خپل بزنس وو په دې حالت کې هغه سره سواد راغلی نو په دې حالت د وژنا نو کله هغه چې په دې حالت کې حالت په نام شو نو هغه رالو خپل کلی ته رالو په کلی کې یو ورځ وشو یو بچی بیمار و د هغې لپاره نو دغه شان چې هغه د کور بهر ته راووتل پلار زیم د کور بهر ته راووتل نو فوجان رالو او د لرې نه هغو دا مطلب شو چې دا طالبان دي نو هغه الله کې د کور بهر وښتل بیا هغه کور چې هغه جدا کور یوازې کور په هغه باندې هلیکاپټر راغی په هغه باندې شیرین وکړو په کور کې کوم کسان چې ناس وو په خدای په لږ مجغان او هغه بچ کړی دي که یو سړی هغه کور ویني هغه خلکو تصاویر هم وښتل دي چې په دې کور کې کوم خلک ناس دا څنګه بچ شوي دي او دغه دوه کسان چې کور بهر ته وتی او دغه شهیدان شو یو ورځ یو شپه په هغه باندې پراته او ډاډه دي جوړې وي هغه نه ورکو چې چارې چورت کړې یو شپه یو ورځ هغه دغه شان پراته وو
دا سره تاسو چې نه په داسې حالاتو کې چې تاسو وایئ چې د سکیورټي فورسز لخوا ځخم موجود سوي طالبانو لخوا ځخه هم مطلب دا خو تاسو څه کم یاد کړل فوج ځخوا د طالبان لخوا ځخم څه وژنې په سیمه کې په دې دغه کې تاسو خپل خپلوانو کې سوي دي
نو د طالبان د خوف هم د ظلمونه کړی ته مها کسان چې هغه بالکل په ځان باندې د طالب نمبر پوری کړو دغه طرف هم ظلمونه شي او دغه شان چې دغه کوم ریکارډونه چې د ظلم ریکارډونه چې هغه به په یون مرکز تابونه خدای ظلمونه کړو دا چې نو چې هغه بالکل په خپل د خلکو کې د معاشره کې چې خپل نوم پرې خولې چې موږ داسې خپل د معاشره لپاره د خپل استفادت لپاره د خدمت لپاره راغلیو نو هغه دا چې کارونه شروع کړل چې څنګه تاسو نه کړی خو چې بس چې موږ له هغه څه ظلمونه کړی دي دغه شان چې لکه غیر هغه غیر د بیر خلک هغه دی ګناه خلک
گناگار ندی داغو دغستا سخل خپلوان دی داغو اوس جون څنګه دی
مطلب شهیدان پراته شهیدان پراته نو دغه ظلم دیریږي نو او هغه داسې حالات دي چې هغه بالکل درې دغه برک نه لګي څوک د مهنت مزدوري څوک نشته او کوم چې مهنت مزدوري و نو هغه د ارم طرف له لاس هغه لر شهیدان شو بس هم په خوله په اصل باندې هغه خلک دي هغه دي او دغه ګوم طرف دغه هیڅ تاسو نشته
یعنی خپل د خلک چې کم دی الته اوس څه یاره چې دا داستا سو په خپل خپلوانو کې یادې دغه کې لکه کم سوي دا کنه
نو یره خو بقا ده یره که څوک پرکه حقیقت وای حق ته کوئی نه غنشي وله یو طرف ته د طالبانو طرف یې راځو حق نشي ولې بل طرف ته قوت حق وي زه په دې سره یی دی چې بس ماته سبب دې ماته خطر را پیښی کی د ارن طرفا د ګون طرفا په سره څه صورت کې ته او خطر را پیښی نو سړي بیا هیڅ خطر نه لګي
نو داسې یعنی نورې واقعې چې تاسو هلته په خپل کلي وطن کې وي یا لیدلې مې چې هغه ډېرې زیاتې یعنی له دې علاوه ډېر دردناک وي ډېرې تکلیف دی
داسې واقعې جانه خو ډېر راغلي وي خو مختلف قسم دغه شوي دي که نه څوک زخمیان شوي دي څوک د چا کورونه تاو شوي دي او څوک په جیلونو کې پراته دي واقعګانې داسې ډېرې زیاتې
یعنی داسې واقع چې یا تا په خپلو سترګو لیدلې وي یا تاسو نه هېرېږي داسې نه هېرېدونکې واقع
نو دا کومې واقعګانې چې تاسو ما باندې کړې واقعې دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي دا درې واقعګانې دغه لکه زمونږ مې لیدونکې واقعګانې دي دا مو لیدلې دي په خپله باندې
نو اوس یعنی چې هلته اوس وز اوس طالبان ټول تقریبا دوی دا وایي چې ختم کړي دي، نو اوس داسې ښکاري چې د خلکو دغه ستاسو خپل خپلوان یا شاوخوا یا چم گاونډ یا د سیمې خلک چې دي هغه اوس لږ څه مطمئن دي چې حالات به سم شي؟
نو حالات بل هغه چې حالات نه مونږ دې حالات کې څه پکې لګي وسم څه مطمئن نه دي، مطمئن څه وسم نه دي. او پرز کا او وخت چې طالب دلا څه څه خبر نشو کولای خلک ټینشن نو ود دل کې د ګورن تر بیا د اړ څه پر خلک مطمئن نه رہے هغه مختلف قسم دا وو طرف ازیت نو تک تکالیم ملاویږي قسمه څه صورت دي نو وسم خلک مطمئن نه د حالات وروجنه.
نو دا چې حالات کې نه دغه د سیمې خلک اوس خبرې کوي چې د حل څه دی، یعنی د دې مسلې اوس مخکې خلکو چې غوالي چې طالبان دي اوس ک مطلب جن خلک د سکیورټی فورسز یا حکومت زخه افغان ظاهروي، نو د مخکې په حالت کې مقابله کې خو حالت به لږ څه سم وي کنه؟
نو د دې حالت باندې چې دا د شرګدي کنه د شرګدي لا جن چې دا د نن ختم شي پدې نو پدې شرګدي په کوم چې کم جن روان دي دا د شرګدي د نن دا خبره ختم کړی شي
ختم مطلب څنګه چې دوی وایي د دهشتګردي حکومت خدا دی یعنی آپریشن کړی دی او په سواد کې ډیر خلک وایي چې آپریشن ډیر کامیاب دی او چې کم حالت په خو واه اوس ختم شوی دی
نو وسم دا چې خلک چې هغه څه په جنون کې پاتې هغه جنون وقفه شي هغه په یو طرف یو خوښ کې وګورې په دې فرانسې کې مقابله او صدونه کسان چې دي هغه مړ شي نو دغه شاته وسم د خلکو په اړه کې هغه یاره چې دا هغه پر سلام دا دغه څه دغه څه داخله کړو واسي هغه وجني او تم سره سره کوم ځین کې هغه ورځي نه خلکو په کوم څه غیر پر سره چې دا له وسم روانې ده کوم ګرځي مو شو داخله ګرځول کیږي عام خلک هم ګرځول کیږي وجل کیږي کوم چې شي دا هغه ګرځول کیږي چې ورته کوم مقابله او سره ګرځول شي نو وسم خلک مطمئن دي دا حالات سینې او دا خبرې خوري
حکومت خدا وای چې دوی داسې نه کوي په مقابله کې څوک وژنه بلکې شرعي عدالتونه ورته جوړ کړی دی وای چې اوس به دا خلک عدالت ته راوړي او هغه ته به سزا ورکړي نو دا خو او دا الزامونه چې وای خلک لګي دا بې ځای دي
نو په میډیا باندې خبر روانه عملی کم کار چې عملی نه نه شو په میډیا خبر روانه نو که فرض کړه عملی تور دا کار شروع شي دا واقعي به خلک ویني چې دا څنګه عملی تور دا څنګه شروع شي
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.